په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجه شوې ده. زه شاهین بنیره ما او د مشال ریډیو په دې یو ساعته خبرونو کې ستاسو هرکلی کوم. د امریکا د ګډو ځواکونو مشر ویلي چې ایسایل حقانی ترهګر شبکې سره لاس لري او په افغانستان کې نامن راولي. بل خو په پاکستان کې د سیاسي او فوجي چارو یو کارپوه وایي چې پاکستان یو خوا دا تور ردوي او بل خوا نه غواړي چې اوس مهال د حقانی شبکې پر ضد عملیاتو کې دغه راپورونه لروح ورزو. بشیر ګواخته چې د دې خبرونه و
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي که امریکا د ترهګرۍ په ضد جګړه کې د پاکستان په کار تنقید همداسې جاری وساتي نو خپل یو ملګری به له لاسه ورکړي. ولسمشر حامد کرزی د سولې دالی شورا د وژل شوي مشر برهان الدین رباني د جنازې په مراسمو کې وویل چې د مخالفو وسلوالو سره به بیا هم د روغې جوړې هڅو ته دوام ورکړي. او د لیبیا د عبوري حکومت ملاتړو ځواکونو د دې هېواد د پخواني واکمن معمر قذافي ملاتړی یو ښار نیولی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي که امریکا د ترهګرۍ په ضد جګړه کې د پاکستان پر کار تنقید همداسې جاری وساتي نو خپل یو ملګری به له لاسه ورکړي. دا خبرې هینا رباني کړ له هغه وروسته کړي چې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر تور لګولی و چې پاکستان افغانستان ته ترهګري لیږدي. تیره ورځ امریکایي سینټ ته په وینا کې د امریکا د پوځیانو مشر اډمیرل مایک مولن وویل چې د پاکستاني استخباراتي ادارې ایسای له حقانی ترهګري شبکې سره اړیکې لري. مایک مولن پاکستان افغانستان ته د ترهګرۍ په لګډولو تورن کا او ویل
کچره د پاکستان حکومت په تیر بیا د پاکستان پوز او ایسای وغواړي چې ظالمانتون لاري توپ دی او پالیسۍ په توګه وکاروي نو نه یوازې دا چې د امریکا او پاکستان ستراتیژیک تړون به لګواخ سره مخ شي بلکې هغه مواقع به هم له لاسه ورکړي چې د سیمې د یو بانفوزه او معزز ملت په توګه ورته وکتل شي. د ظلم او بربریت په صادرولو دوی خپل داخلي امنیت او سیمه ایز مقام ته ګواښونه پیدا کړي. دوی خپل نړیوال باور او اقتصادي هوساینه له خطر سره مخ کړي.
خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا رباني کر پاکستانی ټي وي جی نیوز سره په خبرو کې ویلي چې امریکا باید پاکستان ځان له نکړي. افغان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان پخوانی ولسمشر برهان الدین رباني د جنازې په مراسمو کې هوډ څرګند کړ چې د طالبانو په ګډون د ټولو وسلوالو ګروپونو سره به د روغې جوړې د کولو کوششونو ته دوام ورکړي. کرزی د رباني چینن په کابل کې خاورو ته وسپارل شو په جنازه کې خبرې کولې. اویا کلن برهان الدین ربانی د نهه پورس په کابل کې په خپل کور کې هغه ځانمرګي بریدکونکي وواژه چې د طالبانو د استازي په توګه یې د خبرو اترو په مخه د نوموړي سره ملاقات درلود. د ربانی د وسلوالو مخالفینو سره د روغې جوړې لپاره رامنځته شوې د سولې د علي شورا مشر و. که څه هم افغان پولیس د ربانی د وژلو شک په طالبانو کوي خو هغوی د دې کار مسؤلیت نه دی منلی. د خبر ایجنسی د چارواکو په وینا په لرې پرته سیمه تیرا کې د ناقانونه ګرځول شوې وسلوالې ډلې لشکر اسلام په یو ګاډي کې د بمی چاودنې په ترڅ کې څلور وسلوال وژل شوي او یو ژوبل دی. دا پیښه په مستک سیمه کې شوې او پړی تر اوسه پورې چا په غاړه نه ده اخیستې. دلته د لشکر اسلام او انصار اسلام وسلوالو ډلو ترمنځ وخت ناوخت نښتې کېږي. د بلوچستان د کوټې ښار سره نږدې د اف سي ځواکونو د ګاډو سره خوا کې وچاودنه شوې چې تر اوسه پورې پکې د مرګ ژوبلې په اړه خبر نشته. دا پیښه د میغونډۍ په سیمه کې شوې چې د پاکستاني رسنیو په وینا پکې د سرحدي ځواکونو درې موټرو ته زیان رسېدلی دی. د افغانستان د کندهار ولایت د استخباراتو اداره وایي چې د پاکستان د پولیسو سره نږدې دوه کسان د ډیرو زیاتو چاودیدونکو موادو سره نیولي دي. د کندهار د استخباراتو مشر شیرشاه یوسفزی وایي دا کسان په سپین بولدک ولسوالۍ کې نیول شوي دي. هغه زیاتوي
دا د دوه مل کلاشینکوب ورسره وا او یو مل توپانچا یو او یا د نیم لاسي مخابره ورسره و او په تعداد د شل کیلوګرام مواد انفجاریه او یو اندازه لینونه چې د انفجاری لینونه و د سرحدي پولیس قرمانانو لخوا د بولدک په باډر کې نیول شوی دی. 50 عدد ماینونه د پولیس لخوا کشف 500
د یوسفزی په وینا د دولت په ځینو نورو ولسوالیو کې د طالبانو د یو قومندان تر څنګ 13 مخالف وسلوال هم نیولي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په نیویارک پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د غونډې ترڅنګ د ورېښمو د نوې لارې په نامه یوه ناسته وشوه. د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی وایي چې په دې ناسته کې د افغانستان د ګاونډیانو او د امریکا او جرمني په ګډون د نړۍ د وویشتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او جګپړو چارواکو ګډون وکړ او په ځینو پرمختیایي پروژو یې خبرې وکړې چې پکې د ګیس د پایپ لاین او ریل ګاډي د پټلۍ د غځولو د پروژو ترڅنګ ځینې نورې شاملې دي. د موسازي په وینا د ورېښمو د نوې لارې د طرحې هدف د افغانستان او سیمې په کچه د اقتصادي او تجارتي اړیکو لا ټینګول او پیاوړي کول دي. د لیبیا د نوي حکومت ملاتړي ځواکونه وایي چې د پخواني واکمن مومر قذافي یو ملاتړ کوونکی ښار نیولی دی. د ملي انتقالي شورا یو پوځي ویاند وایي له سر ښار ترابلسه په جنوب کې 800 کیلومتره لرې د ښار سبا نومیږي. بلخوا د ملګرو ملتونو د ټیمي وسلو د څار اداره وایي چې قذافي د دې ښار سره نږدې خام یورینیم خوندي کړی و. یورینیم د ایټمي وسلې د جوړولو لپاره مهم بلل کیږي. د یمن سرکاري ټي وی وایي چې د دې هېواد ولسمشر علي عبدالله صالح په سعودي عرب کې له دریو میاشتو تیرولو وروسته بیرته خپل هېواد ته ستون شوی دی. په یمن کې ګڼو خلکو د جنورۍ له میاشتې راهیسې د واک د پرېښودلو لپاره د هغه خلاف مظاهره کړي. نوموړی له هغه وروسته سعودي ته لاړ چې د جون په میاشت کې د هغه د وژلو په هڅه کې زخمي شو. له دیرشو کلونو زیات وخت کېږي چې صالح په یمن واکمن دی. او نن فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت پیژندل کېدو لپاره ملګرو ملتونو ته خپل غوښتنلیک وړاندې کوي. تمه کېږي چې د فلسطین ولسمشر محمود عباس به د ملګرو ملتونو په عمومي سملې کې د وینا په مهال دې ادارې ته په رسمي توګه د خپل هېواد د غړیتوب غوښتنلیک وړاندې کړي چې اسرائیل او ملګري یې په سختۍ سره مخالفت کوي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال لیډون اوریده چې بشیر ګواخ وړاندې کول. په روانه خپرونه کې به د نورو راپورونو ترڅنګ دا راپورونه هم واوري. د امریکا د ګډو ځواکونو مشر ویلي چې آیسای حقانی تر هغه شبکې سره لاس لري او په افغانستان کې نامنی راولي.
Haqqani operatives planned and conducted that truck bomb attack as well as the assault on our embassy.
په پاکستان کې د سیاسي او فوجي چارو کارپوهان وایي پاکستان یو خوا د تور ردوي او بل خوا نه واړي چې اوس د حقانی شبکې پر ضد عملیات وکړي.
پاکستان ابھی تک اس کے حق میں نہیں ہے اور میرا نہیں خیال کہ فوری طور پہ وہ پاکستان اس قسم کے ایکشن کے لیے ایگری کرے گا.
د باجوړ نه تختول شوی 25 ماشومان تر اوسه کورونو ته رانغلل. قبایلی مشران وای جرګې روانې دي.
زمنګ یو ویسه پړوسی د قومونه دي دغه دغه شر زمنګ خپل په قومي سطح باندې خبرې اترې شروع دي.
دا د دې سترلی د پاکستان افغانستان سیمه نړۍ نه نور راپورونه هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره. راز زمنګا اړومبی راپور ته په داسې حال کې چې راپورونه خایي د امریکا او پاکستان اړیکې له نازک پړاو نه تیریږي. د امریکا د ګډو ځواکونو مشر قماندان اډمیرل مایک مولن د هیواد سینټ ته په وینا کې د پاکستان استخباراتي اداره آی ایس آی له حقانی تر هغه شبکې سره په اړیکو لرلو تورنه کړې او ادعا کړې چې په کابل کې د امریکا په سفارت د تیری ونه بریدونه یادې وسلواله ډلې هم د آی ایس آی په مرسته ترسره کړې دي. په واشنگتن کې د مشال ریډیو همکار هارون باچا په دې اړه نور تفصیل لري.
اډمیرل مایک مولن چې ټاکل شوی روانه میاشت د امریکا د ګډو ځواکونو د مشرۍ دنده پریږ دی، 13 ورځ د دې هیواد د سینټ د پوځي خدماتو کمیټې ته خپل وینا کې وویل چې د حقانی په نوم جنگیالی ډله د پاکستان د طاقتورې استخباراتي ادارې ISI کلکه ملګری ډله ده. د امریکا د لوړ رتبه پوځي چارواکي لخوا دا څرګندونه په داسې حال کې مخته راغلي چې د راپورونو پر اساس په دې وروستیو کې د دې هیواد د استخباراتي ادارې CIA مشر ډیوډ پیټرس او خارجه وزیر هیلری کلینټن له پاکستانی چارواکو سره په لیدنو کې د حقانی شبکې پر ضد د کوټلي اقدام کولو غوښتنې وکړې. اډمیرل مایک مولن په کابل کې د امریکا په سفارت د وروستۍ حملې پړه هم په ISI واچولا. ویل چې د ترهګرو ډلو په ملاتړ کولو سره به د پاکستان حکومت او هم یې پوځ د دې هیواد نړیوال وقار او عزت ته زیان ورسوي.
Choosing to use violent extremism as an instrument of policy.
کچره د پاکستان حکومت په تیر بیا د پاکستان پوز او ISI وګواړي چې ظالمانتون لاري توپ دی وی پالیسي په توګه وکاروي. نو نه یوازې دا چې د امریکا او پاکستان ستراتیژیک تړون به لګواغ سره مخ شي، بلکې هغه مواقع به هم له لاس ورکی چې د سیمه د یو بانفوزه او معزز ملت په توګه ورته وکتی شي.
Opportunity to be a respected nation with legitimate regional influence.
خاغلی ملند دغه راز دا او کړه چې د باوري ثبوتونو په بنسټ ویل شي چې د 13 جون د میاشتې پاتېشتما هم په کابل کې په انټر کانټیننټل هوټل بریدونه او داسې نور د واړنو یت خو اغیزناک عملیات حقانی ډلې د پاکستان د استخباراتي ادارې په مرسته او ډاډ ترسره کړی دي. نوموړي خبرداري ورکړل چې کچره پاکستان له خپلو سازشي حربو لاس وانخلي نو د لا ډیرو داخلي او خارجي خطرو سره به مخ شي.
They may believe that by using these proxies they are hedging their bets.
دوی کې د شی باور کوي چې د دا رقم تکتیکو په کارولو سره به دوی وکول شي په سیمه کې د طاقت د بی انډولای مسله چې دوی احساسوي هلکی ولې په حقیقت کې دوی وار لمخې په دغه تک کې پاتې راغلي دي. د ظلم او بربریت په صادرولو دوی خپل داخلي امنیت او سیمه ایز مقام ته ګواښونه پیدا کړي. دوی خپل نړیوال باور او اقتصادي هوساینه له خطر سره مخ کړي. یوازې د دې پالیسۍ په تر کولو سره به دوی وکول شي پاکستان د یو هیلمن راتلونکي په لاره ورسم
کړي. to a positive future for Pakistan.
د امریکای سېنات د پوزي خدماتو د کمیټې په استمایي غونډه کې د امریکا دفاع وزیر لیون پینټا هم برخه واغسته چې ویل پاکستانی چارواکو ته په پریکنده ډول ویلي چې د حقانی د ډلې له پولیا خو عملیات نور د امریکا لپاره د زغملو وړ نه دي. نوموړي د سېنټر کال لیوین چې د ډیموکرات ګوندغړی او د یادې شوې کمیټې مشر دی د دې پوښتنې په ځواب کې چې د حقانی شبکې د تیرور مخه څنګه ونیوي لکم تفصیل ورکولو پرته دومره ویل چې پاکستان په دې خبره پوه دی چې امریکا څه کولی شي. راپورونه ښایي چې پاکستان بیا هر ځل له ترهګرو ډلو سره د ملاتړ امریکایي تورونه بې معنا بللي او پر ځای یې د ترهګرۍ ضد نړیواله مبارزه کې تر بل هر چا د ډیرو قربانیو ورکولو اداوې کړې دي. د سېنات کمیټې ته په وینا کې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر قومندان د افغانستان د جګړې په مخ کې پرته بله غټه ستونزه په دغه هیواد کې د اداري فساد د شتون یاد کړه چې ویل زما په یقین موږ افغانانو ته د داسې یو حکومت د پرېښودو د احتمالي ګواښ سره مخ یو چې په دلیل سره تما نشي لرل کېدی دوی پرې باور وکړي. هغه زیاته کړه که چېرې د افغانستان حالات همدغه سي پر مخ لاړ شي نو امکان لیدل کیږي چې دغلته حکومت مات او پترس کې کورنۍ جګړه پیل شي. ایڈمرل مائک ملن په یوه وخت کې په افغانستان کې روانه د هدفي وجنو لړۍ ته اشاره وویل چې طالب وسلوالو د جګړې استراتیجی بدله کړې ده. نو مبړي که څه هم په افغانستان کې د ناتو استراتیجی ګټور او بدله ولې د کارپوهانو په اند دغه ورسته او تروریستي پیښو له وسلوالو مخالفانو سره دروغ جوړې او دغه هیواد د امن پروژه تر ډیره ټکنې کړې ده. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د امریکا د ګډو ځواکونو د مشر ایڈمرل مائک ملن وینا چې په سینټ کې کړی و په دغه وینا کې ویلي و چې د پاکستان استخباراتي اداره آیسایل حقانی تر هغه شبکې سره اړیکې لري خو پاکستان دغه رودونه دغه تورونه ردوي او وایي چې دوی د ترهګرۍ پر ضد په جنگ کې خپل مهم رول لوبولې دي او ډیر زیات زیانونه برداشت کړي دي. په دې اړه د مشال ریډیو همکار پامیر ساحل راپور وړاندې کوي.
د امریکا په سینټ کې د پیسو د تخصیص د کمیټې دا پریکړه چې د 2012 مالی کال په بجټ کې د پاکستان لپاره د مرستې مقدار نه دی ځانګړی کړی ښیي چې په واشنگټن کې غوسه زیاته شوې ده ځکه چې له پاکستانه اروپا کې افغانستان ته ځي او هلته له امریکایي پوځیانو سره جنګیږي. دا خبره رویټرز خبری اژانس لیکلې ده. د امریکا ځینو استخباراتي رپورټونو تور پورې کړی دی چې د پاکستان آیسای په ځانګړي ډول د حقانی اروپا کې شبکې ته هدایت ورکړي او یا یې ورباندې ټینګار کړی دی چې په کابل کې 13 ونې پر امریکایي سفارت او د ناټو په سر دفتر برید وکړي. د امریکا د ټولو ځواکونو مشر ایډمیرل مایک ملن ویلي د پاکستان د پوز پر مشر فشار راوړی دی چې د حقانی لورپا کې ډلې سره اړیکی وشلوي. دی وایي پر دې سره غږېدلی چې د حقانی د اورپا کې ډلې کار پای ته رسیدو اړتیا ده. په ځانګړي ډول دا ضروری ده چې آیسای له حقانی ډلې سره اړیکې ختم کړي او د اورپکو له لارې هغه جګړه ودروي چې دوی روانه کړې ده. مایک ملن دا خبرې په امریکا کې د نړیوال سولې لپاره د کارنیګي ټولنې ته د وینا پر مهال کړې دي. په اسلام آباد کې د پوځي چارو کارپوه ډاکټره عائشه صدیقه وایي امریکا خو په بیا بیا پاکستان ته ویلي چې د حقانی شبکې پر ضد ګامونه واخلي خو پاکستان یې نه اخلي.
اوس په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو په اړه یو تازه رپورټ خپور شوی دی. دا د جنا انسټیټیوټ او د امریکا د سولې د انسټیټیوټ رپورټ دی. په دې کې چې څومره خلک دي هغه د پاکستان حکومتي کسان دي. نو دې خلکو په بیا بیا دا یقیني کړی ده چې د پاکستان ګټه په همدې کې ده چې د حقانی شبکه یا طالبان د کابل د حکومت برخه جوړ شي. نو که دې ته وګورو نو زما په نظر ستراتیژي هم دا ښکاري چې د حقانی شبکې پر ضد هیڅ اقدام ہونے سے.
جی میرے خیال میں یہی نظر آتی ہے کہ
ڈاکٹر عائشہ صدیقہ وائی د دوڑ ہوا دن ترمنز اڑی کی د سخت تناؤ خکار دی مگر اڑی کی بس سرا ختم نشی. ددے پا خبرہ اصلی مسئلہ دادا چې امریکہ او پاکستان دے ٹول معاملے تا پیو سترگا نگوری. پا لاہور کے د سیاسی و دفاعی چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری رضوی وائی د پاکستان او امریکہ ترمنز تنز ورز تر ورز زیاتی گی او پر یو بل باور ہم کمی گی.
ایسا لگتا ہے کہ امریکہ اپنی مشکلات کو افغانستان میں
دا سشکاری چی امریکہ پا افغانستان کی خپل مشکلات دا سی بین اول واری چی واقع دا ہر چل پاکستان حکانی شبکہ کوی او پر پاکستان بش پڑا فشار دی. دا امریکہ پوزی حلقی او دا بحرنی چارو وزیر دا ٹولی سرار کوي چې پاکستان دی پر شمالي وزیرستان حمله وکړي. زه فکر نه کوم چې پاکستان به په سمدستي توګه دې ته تیار شي. بل خواته امریکا له خپل طرفه نه غواړي چې ګام واخلي ځکه چې کې غشتلای نو وخت به کړی وو او بل دا چې امریکا په خپل سر کوي نو خپل مقاصد نه سي ترلاسه کولای. امریکا کې
مقاصد به حاصل نه
هوږي. حسن عسکری وايي پاکستان اوږدمهاله پالیسی نه لري. هر ډله چې د دوی مخالفه شي پر ضد یې ګام اخلي او نور ته څه نه وایي. دی وایي داسې ښکاري چې د امریکا جنگي پوځیان به د 2014 تر پایه له افغانستان وځي مګر د پاکستان دننه د اورپکوالي او ترهګرۍ مسله به تر راتلونکو لسو کلونو یا ډېرې مودې روانه وي. له پوهان حسن عسکری مې وپوښتل چې اوس خو امریکا د اورپکو پر ضد د عملیاتو لپاره پاکستان ته پیسې ورکوي او اوس د امریکا سینټ هم دا ویلي چې که پاکستان د حقاني شبکې پر ضد عملیات وکړي نو یوازې په هغه صورت کې به ورته مرسته ورکړل شي. نو په داسې حال کې چې امریکا هم له افغانستان وځي آیا دا ښه نه ده چې پاکستان اوس د اورپکو پر ضد پوځي عملیات وکړي؟ حسن عسکری په جواب کې وایي پاکستان د حقانی شبکې پر ضد د عملیاتو په پوزیشن کې نه دی.
یہ بات اس وقت درست ہوتی اگر پاکستان نے باقی ٹرائبل ایریا پہ کنٹرول کر لیا ہوتا.
گورا دا خبر با ہغه محل سما وک پاکستان پټول قبایلی سیمو کنٹرول لرلای. دا محل پرتل جنوبی وزیرستان یو قبایلی سیم هم د پاکستان په پورا واک نه ده. شمالی وزیرستان پرېشته له جنوبی وزیرستان اور پکې وستل نو پټول قبایلی سیمو کې پاکستان پوز په جګړه کې بختي. جنې سیمې له پاکستانی پوز سره دي، جنې مشکوک دي، جنې له طالبانو سره دي. نو د پاکستان مسله دا ده نوری قبائلی سیمی تر خپلواک لاندې نه راولي او په بل ځای کې عملیات کوي نو د پاکستان مشکلات زیاتې شي. کمیشنر
ایک اور نیا فرنٹ کھول لے تو پاکستان کی مشکلات کم نہیں ہوں گی بلکہ زیادہ ہو جائیں گی.
تر وسه د ترهګرۍ پر ضد د جګړې پر مهال امریکا پاکستان ته $40 مرستې ورکړي دي خو اوس د مرستو لپاره د ترهګرو پر ضد د عملیاتو شرط د کارپوهانو په نظر د پاکستان ستونزې لا نورې زیاتوي ځکه چې دې هیواد فیصله کړې ده چې په راتلونکي کال کې به د پیسو له نړیوال صندوقه قرض نه اخلي.
د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویلي دي چې له حقاني شبکې سره د پاکستان د اړیکو او د پاکستان لخوا د حقاني شبکې له لارې د امریکا پر ضد د جګړې خبرونه غلط دي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد انیس اجمل راکې.
د خارجه دفتر ویاندا تهمینا جنجوا 19 خبری غونډې ته د خبرو اترو پر مهال وویل چې پاکستان او امریکا یو بل سره ښه اړیکې ساتل غواړي او حقانی نتورک سره د پاکستان د اړیکو خبره غلطه ده. پاکستان د حقانی نتورک په ذریعه د امریکا پر ضد جګړه نه کوي. نوموړی په دې اړه زیاتوي پاکستان او امریکا د باور رشتہ جوړول غواړي او دا د دواړو هیوادونو لپاره ضروری هم ده. دا وخت چې پاکستان د خارجه چارو وزیر هینا ربانی کر امریکہ کې موجوده ده نو هغه الته خپل همسیاله هیلری کلینټن سره په ډیرو معاملو خبرې اترې کړې دي. بل چې حقانی نتورک سره د پاکستان مرستو کولو کوم خبرونه دي نو هغه بے بنیاد دي او د حقانی نتورک په پاکستان کې د موجودګۍ په اړه جواب زما د کار په دایره کې ناراضي. تاسو د دې په اړه کې د استخباراتي ادارو نه پوښتنه
وکړئ.
د افغانستان پوهانی ولسمشر برهان الدین ربانی وجنې ته تهمینا جنجوا یو غټ زیان وویل او زیاته یې کړه چې افغانستان کې د امن لپاره به پاکستان افغانستان سره خپلې مرستې جاری ساتي. خغا زیاتوي ولس مشر آصف علی سرداری او وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی په برهان الدین ربانی باندې د ترهګرۍ د برید غندنه کوي. د پاکستان نه په افغانستان کې د امن راوستلو لپاره یو ملګری لاړو. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوس راځو او د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی په امنیتی وزه باندې نظر اچو. د خیبر سیمې د سرکاري چارواکو په وینا د خیبر ایجنسی په لرې پرته سیمه تیرا کې د ناقانونه ګرځول شوي وسلوال ډلې لشکر اسلام په یو ګاډي کې د بمی چودنې په ترڅ کې څلور وسلوال وجل شوي دي. فرحات شینواره نور تفصیل لري.
سرکاری سرچینی وای چې د خیبر ایجنسی په لرې پرته سیمه تیرا کې د ناقانونه ګرځول شوی وسلوالې ډلې لشکر اسلام په یو گاډي کې بمی چاودنه وشوه چې په ترڅ کې څلور وسلوال وژل شوي دي او یو پکې جوبل دی. د خیبر سیمې د انتظامی چارواکو په وینا دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې کله د لشکر اسلام وسلوالې ډلې څه کسان په مستک سیمه کې په یو گاډي کې روان وو. د دوی په گاډي کې د مخکې نه کې خود شوی بم چاو دے دو او دوی ته دغه مرګ جوبلا واړوله. د دغه پیخې پړه لا تر دې دمې کومې بلې وسلوالې ډلې په خپل غاړه باندې نه دا اخیستې او نه لشکر اسلام وسلوالې ډلې د دغه پیخې په خپل باندې څه پخلای کړی دی. یاد دې وي چې د خیبر ایجنسی په لرې پرته سیمه تیرا کې د تیرې اوږدې مودې راهسې ناقانونه ګرځول شو وسلوالو ډلو لکه لشکر اسلام او انصار الاسلام ترمنځ نښتې دوام لري او د یو بل پر ضد د سپکو درنو وسلو سره جګړه کوي او اکثر یو بل ته درنه مرګ ژوبلا اړوي. او هیره دینوي چې په خیبر قبایلی سیمه کې په باړه کې د کاخیلو امن لخکر په جمرود ملک دین خیلو کې د جنډا خیلو امن لخکر او په لنډی کوتل زخه خیلو کې د زخه خیلو امن لخکر د ناقانونه ګرځول شوي وسلوالې ډلې لشکر اسلام او داسې یو شمېر نور وسلوالو ډلو پر ضد راپورته شوي دي او دوی هم د یو بل پر ضد وسلواله جګړه کوي. او د خیبر ایجنسی په باړه تیرا او زخه خیلو سیمه کې د نامنیو او د لارو د بندېدو له امله ځایي خلک د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي او ځینې خلکو د دغو سیمو څخه خپلې کډې هم ویستلې دي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لري توګه قدرمن دوردونکو د باجوړنا په اختر کې د طالبانو لخوا تختول شوی 25 ماشومان لا تر اوسه خپل کورونه ته نه راغلي. دغه تا قبایلی مشران داوه کوي چې دوی دغه ماشومان د خلاصي د پاره جرګې پیل کړې دي. تفصیل منور شارکی.
د باجوړ ایجنسی مامون تحصیل د بیلابیلو برخو هغه ماشومان چې د تیر وړوکي اختر په ورځو کې پاک افغان پولې ته نږدې د اختر خوشحالۍ نمانځلو په وخت وسلوالو د افغانستان کونړ سیمې ته تختولی دي لا تر دې دمه د هغوی په ولقه کې دي چې د راخلاصولو لپاره یې د حکومتي هلو ځلو تر څنګه د قبایلي روایاتو مطابق جرګې هم روانې دي. د باجوړ ایجنسی نه د قومي اسمبلۍ غړي اخونزاده چټان په دې حقله مشال ریډیو ته وویل
بالکل جی زمنگا دغه خلق سره رابطی دی دغه عامخته چې کوم خلق پراته دی هغه کده دی طرف دی او کده طرف دی هغه زمنگا یو قوم دی زمنگا یو مامون دی زمنگا یو سه بلوسی دغه قومونه دی دغه دغه سره زمنگا خپل په قومي سطح باندې خبرې اترې شروع دي چونکه هغه دا خبره کوي چې دا کوم مونږ دغه کلی دی نو زمنگا د حکومت پاکستان او کوم شرایط هغه وړاندې کلی دي چې په هغه کې باندې کلامل وشي مونږ بداکو خو زمنګ غ خپل قومي جدوجهد چې کم دی غ خپل جرګي چې کم دی هغه نه دی پرې ځکه کدا د دوه ملکونو خبرم درنو دا زمنګ د قوم او د قبيلو خبرم دا چې زمنګ په قومونو په مینس کې ډیر وی نه پرته ولړیږي.
په تختول شوی ماشومانو کې د یو تن ورور امین الله د دې پیښې په اخلاق خپل احساسات داسې بیانوي.
زه حمید زانم دی تقریبا 15-14 کال عمر دی او بس چکر باندې تر دی وړوسه ماشومان دی نه پیږي او بس ستا طالبانو چټکلی دی وړی دی بس دا خلک دی افغانې دا کوي څوک نن جرګه و څوک عزت نن رالم او څوک ما ټلیفون کړی و څوک سبا به آزاد کی څوک نن به آزاد کی د سې چا ته مکمل پته نشته نو مونږ ته خو معلومات نشته مونږ خو چې معلومات مونږ ته به مونږ خپل کول ته تسلی ورکړي و چې را به شي خپل کول دم نه کوي خو بس صرف دونه ده چې کور ته راشو دوه دی بس نن دا خبره کېده چې نن به راشي سبا به راشي.
ریپورټونه وایي دغه ماشومان په غلطۍ سره په پاک افغان پوله اوختي دي. په دې حق لا اخونزاده چټان وایي د ماشومان چې د کوم ځای نه تختول شوی هلته د پولې دواړو خواو ته یو قبیله ژوند کوي او د سرحدونو نه بې پروايي تل خپل رښتې او غم خادي جاري ساتلي. نو موړې وایي
اول نه خبره خدا چې د ماشومان په غلطۍ کې نوتلي دا د کم ځای نه چې ماشومان بیولې شوي دي دغه ځای ته به زه په خپله باندې د یو شلو ځلو نه ډېر تللی یم. کله چې زمونږ د باجوړ څوک میلمه را شي د بار نه څوک کس را شي مونږ هغه د چکر دپاره نه بارډر ته بوځو، بیا د بارډر سره په دغه ځای کې د افغانستان په خاوره کې دلته یو چینه ده هغې ته ځي. مونږ او دا خلک مامون او سلارجي مونږ د پخوانه هغه که د امان الله خان حکومت پاتې شوی، هغه که د داود شاه خان حکومت پاتې شوی دی، هغه تر نجیب الله و یا د هغې نه مخکې کوم کسانو، بیا که د طالبان حکومت و هغه که د رباني صاحب د ګلبودین صاحب، دا ماشومان دا زمونږ روټین و، دا ماشومان به مخکې هم تلل خو دا ناخوشګواره پېښه وشوله.
ویل کېږي چې وسلوال د تختول شوي ماشومانو په بدل کې د پاکستان حکومت نه غوښتنه کوي چې په قبایلي سیمو کې نیول شوي وسلوال او د هغوی کورنۍ دې خوشې کړي او په باجوړ کې دې د وسلوالو پر ضد عملیات بند کړي. بلخوا د باجوړ ایجنسۍ نه د قومي اسمبلۍ غړي او د سیفران مرکزي وزیر انجینیر شوکت الله د حکومتي ګامونو په حق لا مشال ریډیو ته داسې ویل،
غلطه د افغان حکومت خلک ناشته، غلطه افغان نېشنل آرمی کسان ناشته، په خاوره باندې د افغانستان حکومت دی. نو موږ خو په ملکی ستداري چې موږ غوښتي تخواست کو چې دلته موږ د غي بچی د غي خلک دیش کال پورې د خپل په حیات عزت کې وساتل، او دا دیش ماشومان د غي ذمہواری جوړیږي چې هغه د غدنه خیریت سره ته واپس کی، ځکه چې زمونږ د پښتو د اسلام روایت کې رانشته دی چې ماشومې هرغمل کی یا زنانه هرغمل کی. نو دا ډېره بده خبره ده.
د دې ترڅنګ اخونزاده چټان وایي تمه لري چې دا خبره به زر تر زره د قومي جرګو په ذریعه هواره شي.
نن موږ په باجوړ کې که تاسو وښیو چې د کونړ زمونږ کوم رونه دلته پاتې کېږي، هغه سلارجۍ دی او که هغه مامون دی، نو د هر عام سړي ځکه هغوی ته لږ ونته کې په ډېر زیات مشکلات او ډېر هغوی، نو دا د دې نه ډېرې قومي مسلې جوړېږي. موږ دا نه غواړو چې زمونږ قومي مسلې جوړې شي، حکومتونه خو به خپلې خبرې سره په خپلو کې جوړې کړي. موږ دا قومونه خو به بیا سره هغه قومونه زمونږ رښتې دي، موږ د یو بل سره داسې تړلي وو چې قدرتي طور باندې چې موږ یو بل نه ځان نه شو جدا. ان شاء الله تعالی موږ دا وو چې دا حکومت د خبرو نه زمونږ د خپلې قومي ډېرې مؤثرې ثابتې شي، او تاسو به وګورئ چې دا خبره ان شاء الله تعالی الله به ډېره زر ختمه کړي، او دا به د دواړو قومونو په تعاون سره الله ختمه کړي.
اخونزاده چټان زیاته کړه چې دا د پولې دواړو خواو ته میشت قبایلي ورونو ترمنځ د نفرت پیدا کولو سازش دی چې دوی به یې د جرګو د لارې ناکامه کړي، او دا ماشومان به ډېر زر صحیح سلامت خپلو کورونو ته ورسي.
د افغانستان د پخوانی ولسمشر او د سولې د عالی شورا د مشر برهان الدین ربانی د وجنې پاړه د وسلوالو طالبانو متضاد دریز خایي په دې ډله کې د لوړپوړو افغان چارواکو د وجلو پر سر اختلاف څرګند دی. رویټرز خبري ایجنس په دې اړه یو راپور خپور کړی دی چې زموږ همکار بوریوال کاکړی تاسو ته وړاندې کوي.
رویټرز خبري ایجنس لیکي برهان الدین ربانی په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد په لسګلنه جګړه کې غالبان تر ټولو لوړپوړي چارواکی و چې ووژل سو. رپورت لیکي د طالبانو یو ویاند په پاکستان کې د رویټرز خبري ایجنس خبریال ته درې ځله د دې خبر پخلی کړی و چې استاد ربانی دوی وژلی دی. بل په وسلوالو طالبانو په انټرنیټ کې له دې څخه انکار هم کړی و چې ګواکې دوی د هغه د وژلو مسولیت منلی دی، او دوی د رویټرز خبري ایجنس رپورټونه رد کړل. ریپورت په کابل کې د امنیتي چارو د کارپوهانو له خولې لیکي چې د برهان الدین ربانی پرنګ کسانو چې په کلکه امنیت ساتل کېدی وژل، له طالبانو سره د تړلي یوې لوی ډلې بېله وسایلو او باور پرته ډیر ګران و. اژانس د افغانستان د شنونکو د شبکې یا انالیسټ نیټورک د کیټ کلارک له خولې لیکي په خوا طالبانو د خپل هغو عملیاتو له منلو انکار کړی دی چې ډیر زیات سیاسي زیان یې رسولی دی. کیټ کلارک وایي په 2003 کال کې چې کله طالبانو ایران ته تلونکي مزدوران ووژل، نو یې پړه د افغانستان پر ملي پوځ واچوله او وی ویل چې هغوی دا کار په عامو جامو کې کړی و. کیټ کلارک زیاتوي طالبانو هغه قومندان کوټې ته ور وغوښت او له دندې څخه یې لرې کړ چې د هغو مزدورانو د وژلو امر یې کړی و. رپورت لیکي د رباني وژنه په افغانستان کې د روان تشدد لپاره یو سیاسي هواري ته زیان رسولی دی، او شای په افغان ټولنه کې د اختلافات او نسلی ستونزو سبب سي. ریپورت د بلخ د والی عطا محمد نور له خولې لیکي چې د دوی د دشمنانو ته دی معلوم وي چې د دوی د مجاهدینو او د وجلسوي مشر د عسکرو قوت څه دی، د هغه په خبره دوی به بدل اخلي. ریپورت د امنیتي چارو د یو بل کارپو له خولې لیکي چې طالبان به حتمان د دې لپاره وخت اخلي چې پر دې فکر وکړي چې د دې پیښې د مسولیت منلو اغیز به څه وي، هغه ځکه چې برهان الدین ربانی د تاجکو یو ډیر مهم مشر و. اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خپرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
مشال لیډو ترګي قدر مندر دن کو درنګ شیبیلا په پښتونخوا کې یو نیمه بجه کې دن کې دا ورزوبا بشیر غواخته چې د دې وخت خبرونو نمو خبر کی دې وخت مهم خبرونه راته وای. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه نو بشیر غواخ او د دې وخت مهم خبرونه.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي ک امریکا د ترهګرۍ په ضد جګړه کې د پاکستان په کار تنقید همداسې جاري وساتي نو خپل یو ملګری به له لاسه ورکړي. ولسمشر حامد کرزي د سولې د عالي شورا د وژل شوي مشر برهان الدین رباني د فاتحې په مراسمو کې وویل چې د مخالفو وسلوالو سره به بیا هم د روغې جوړې هڅو ته دوام ورکړي. د خیبر ایجنسۍ چارواکي وایي په تیرا کې د وسلوالې ډلې لشکر اسلام په یو ګاډي کې د بمي چاودنې په ترڅ کې څلور وسلوال وژل شوي او یو ژوبل دی. د لیبیا د عبوري حکومت ملاتړو ځواکونو د دې هېواد د پخواني واکمن معمر قذافي ملاتړی یو ښار نیولی. نن فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت پیژندل کېدو لپاره ملګرو ملتونو ته خپل غوښتنلیک وړاندې کوي او د یمن ولسمشر په سعودي کې له درې میاشتو تیرولو وروسته خپل هېواد ته ستون شوی دی.
مهم خبرونه تاسو ورې دا وزن خبرو چې د پاکستان مطبوعات او د هېواد سیمه نړۍ په اړه کوم قسمه خبرونه او تبصرې خپرې کړې دي. په اسلام آباد کې زموږ همکار انیس اجمل دغه ټول مطبوعات کتلي دی او دا راپور را لیکل دی.
روسپانا مشرق په خپل اداري کې لیکي چې امریکا ویلي دی چې افغانستان کې به د خپل پوسټ د حفاظت لپاره ټول ممکنه ګامونه پورته کوو او د ترهګرۍ په ضد کاروایی کولو بغیر پاکستان سره یو لار نشته. پاکستان دی د حقانی نتورک پر ضد کاروایی وکړي. اداري لیکي چې د حقانی نتورک پر ضد امریکا لخوا په پاکستان فشار اچول څه نوې خبره نه ده، خو دا وخت د امریکې لخوا په دې فشار کې زیاتوالی په کتو راغلی دی. اداري لیکي چې دا وخت په پاکستان کې د حقانی نتورک سره د رابطو خبرونه او د حقانی نتورک پر ضد په پاکستان فشار اچولو سره به د امریکا او پاکستان ترمنځ صرف بې اعتمادي پیدا شي او دا د دواړو هیوادونو لپاره خنډ ده. دا وخت امریکا لا پکار دی چې د سرحدونو حفاظت لپاره پاکستان پوسټ ته مرستې ورکړي. بل په سرحدونو تګ راتګ باندې نظر ساتل صرف د پاکستان پوسټ ذمہواری نه ده، بلکې دا د اتحادی ځواکونو ذمہواری هم جوړیږي. ادارې لیکي چې دا وخت که دواړه هیوادونه د ترهګرۍ په ضد جنگ کې خپل پوره کردار ادا کړي نو په دې مسلې باندې ډیر سر قابو واچول شي. ډیلی ټایمز په خپل اداري کې لیکي چې تیر ورځ په کابل کې د امریکا په سفارتخانه د برید له وجې د پاکستان او امریکا ترمنځ تاوتریخوالی پیدا شوې ده او د امریکا استخباراتي اداره وایي چې د ایسای او د حقانی نتورک یو بل سره رابطې دي او هغه په افغانستان کې د بریدونه کړې دي. بلخو د امریکا د پاکستان لپاره د یو ارب ډالر امداد اعلان کړی دی او دا امداد یې د ترهګرۍ په ضد جنگ او په خاص توګه د حقانی نتورک پر ضد کاروایي کولو سره یې تړلې ده. اداري لیکي چې دا وخت پاکستان لا د امریکا د دې بیانونو پاړه وی خدل پکار دی دانا چې د ویری لوجی مون خپل هرڅ او بیلو. روسپانا دی نیوز په خپل اداري کې لیکي چې حکومت یو وار بیا د ګیس په نرخونو کې د زیاتوالي فیصله کړی ده. دا نرخونه به اوس د صارفین یا اغستونکو لپاره 12.6 او د سوی نادرین لپاره به 15.6 وي او دا به د راتلونکي جنوري د میاشتنا لاګو کړی شي. بل د بازي رپورټونو تر مخه د ګیس او د تیلو ادارې د دې نرخونو زیاتوالي فیصلې سره به کمی خزانې ته 8 اربع روپۍ حاصل شي. اداري لیکي چې موجوده حکومت د ګیس، بجلی، غنم او نورو ضروري سیزونو په نرخونو باندې د کابو اچولو په ځای هغه زیات کړی دي چې له وجې د ملک معیشت ته زیان رسی. روسپانا ایکسپریس په خپل اداري کې لیکي چې په ملک کې او په خاص توګه پنجاب کې د ډینګي له وجې د مړو شمېره روز تر ورځې زیاتېږي او 13 د دې مرض له وجې 10 تنه مړه شوي دي چې یو ریکارډ دی. اداري لیکي چې حکومت لا د ډینګي مرض ختمولو لپاره خپل کړنلاره بدلول پکار ده او د دې پر ضد صحیح ګامونه پورته کول پکار دي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات. فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکا د پوست تر ټولو جګپوړي چارواکي پاکستان تورن کړ چې د حقانی له ډلې څخه په افغانستان کې د وکالت په توګه د جګړې کار اخلي، چې له دې سره عمومي فشار د پاکستان د استخباراتو پر څنګه زیاتېږي. څوله هغه وسلوالو سره اړیکې پرې کړې چې په افغانستان کې د ناټو له پوځیانو سره په جګړې بوخت دي. فائنانشل ټایمز او رسپانی په دې مقاله کې راغلی ل اسلام آباد سره د واشنگتن د خوابدی یو مهم لامل د حقانی شبکې پر سر دی او دا اړیکه وروسته تر دې نوري هم کړکې چنې شوې چې امریکایي پوځیان او د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن د اسلام آباد بهر د پوځیانو په یو خار کې د مې په میاشت کې وواژه. ورسپانه زیاتوي د اوباما ادارې په اټومي وسلو سنبال پاکستان ته په ملکی او پوځي برخو کې د مرستو وړاندیز وکړ څو د حقانی له شبکې سره اړیکه پرې کړي. پاکستانی جنرالان دغه شبکې او نورې وسوالو ډلو ته له هند سره د سیالۍ لپاره په درنه سترګه ګوري. که څه هم د پاکستان پوځ د امریکا فشار ته غاړه نه دی ایښې چې په شمالي وزیرستان کې په هغه ځای چې د حقانی ډلې هلته پناه اخیستې ده عملیات وکړي، خو پاکستانی چارواکي وایي چې د دوی پوځیان د قبایلو په نورو سیمو کې د افغانستان د پولې په اوږدو د طالبانو د غورځنګ پر ضد په جګړه بوخت دي. پاکستانی چارواکي همدارز وایي که چیرته په شمالي وزیرستان کې عملیات وکړي نو په پاکستان کې به ورسره ځان وژونکي بریدونه، چاودنې او حملې ډېرې شي. اخوا بیا ګارډین په افغانستان کې د سولې د عالی شورا د مشر د وژل کېدو په اړه لیکنه کړې ده. په افغانستان کې د برهان الدین رباني وژل کېدل داسې انګېرل شوی دي چې د سولې بهیر ته له دې سره سخت زیان اوښتی دی او رسپانه لیکي تاریخ حقیقت په هر حال دا دی چې څه چې تر اوسه د سولې په برخه کې شوي دي هغه هڅې تبلیغات وو، نور څه نه وو. ګارډین رسپانه لیکي کله چې د سولې خبره او طالبانو سره د اړیکې وویل شول نو د دې پر ځای چې د طالبانو د مشرتابه کوټې شورا سره جدي خبرې اترې وشي او یا هم د پاکستان د استخباراتو له ادارې سره چې پر دوی ژور اخیست لري استخباراتو او پوځ خپلې بکسې له ډالر ډکې کړې او خیانت ته لار هواره شوه. ګارډین رسپانه خپله مقاله په دې خلاصه کوي چې تیر کال چې د سولې او روغې جوړې په نوم کوم کارونه سرته رسیدلي یوازې دوکه، جال او د ډالرو ترلاسه کول وو او بس. ورسپانه وایي هغه طالبان چې وایي د کوټې شورا سره اړیکه لري له هغو سره خبرې کول کوم ګران کار نه دی. لیکنه زیاتوي د سولې د عالی شورا د مشر برهان الدین رباني د وژلو په اړه د طالبانو بیلابیل وایندویانو خبره یوه خوله نه وه چې آیا دوی وژلې او کنه. په دې برخه کې د پاکستان په استخباراتي ادارې ISI تور لګول کیږي. د رباني وژنه د طالبانو د مشر ملا محمد عمر له وروستیو هغو څرګندونو سره پوره په مخالفت کې دي کوم چې په دې وروستیو کې کړې وي او روغې جوړې سره یو مخ وي.
نړیوالو مطبوعاتو تم کتنه کوله او سیو راپور د شمالي وزیرستان په اړه باندې د شمالي وزیرستان د ټرکونو ډرایوران وایي کړنه چې په ملکي حالات کړکیچن شوې دي نو د دې ژوند هم ګران شوې دي. د دې نپرته پولیس والا زیات تنګوي او بې ځای جرمانې ور باندې لګي. په دغه اړه عمر دراز وزیر نور حال راکړي.
د شمالی او سویلی وزیرستان زیاتره خلک د ټرکونو کاروبار سره تړلې دي. که څه هم د بقایده ادارې د نشوالي لقبله دغه صحیح میرا معلومه نه ده، خو د ټرکونو اډو د ملکانو د وینا تر مخه د شمالی او سویلی وزیرستان څلور نیمه تر 15000 پورې خلک ټرکونه لري چې د ملکانو نه پرته تر 10000 پورې ډرایوران او کنډکټران ورسره پر روزګار دي. د ټرکونو ډرایوران، ملکان او کنډکټران وایي کله نه چې په ملکي حالات کړکېچن شوي دي نو د دوی په کاروبار یې هم بدې اغیزې کړې دي. د شمالي وزیرستان ایجنسی عدد خان منظر خیلوای دوی شپه ورځ ډرایوري کوي چې هر ځای د خطر سره مخ وي. خو د منګای په دې دور کې په لږ زره تنخواه باندې د کور ضرورتونه نه پوره کیږي.
دوی ورل مشوم لټ ولاګاوي چې په ارځ کې ډارې په گاډي کوو ویلې چنن صاحب وطن کې غون بالو سوای دی شپې وځ کې په خلوړ نه څه چاله دی ته په خلوړ په کوه چاله دی تاسو دې مش پتان کې گزاره نسی پلاسي ویلا سره ری په پتا کار مې کې چرګ گزاره سی په چار دوی 15000 خو تنخواه ولاګي.
یو بل ډرایور اپتا جان وای دوی په خپل مزوري کې ډېر خوشاله دی، خو کتنګ دی اغا د پولیسو د رویونه چې ځای پر ځای بلا وجه لوټي.
په لری سره نه مشکلات نستا خو یو پولیس تا یو حکومت اینده چړې یل تنگ ول دی چې پیسې ور کاوېستې د 7.5 وخصتې وی چې نستا چې پیسې نو ور کاوېستې د ملو په 50 ور مزابا ده نه پرېږدي.
کمال نواز هم د شمالي وزیرستان ایجنسی اوسیدون کې دی. دی وایي د وزیرستان خلکو سره د پولیسو رویه اغه شان نه دی کوم چې د نورو مساروی او بے ضایا جرمانے ور باندے لگاوی چلا کابل آئے دو اخبل زانونا پردی گنی
پر شمالی وزیرستان کا کسٹم رو دا خلوشائی کٹا کا خلوشائی پا او تسلا زرا پا یو لاکس پتا زرا مشتا پا درنیم لگاری پای اول خمشتا را پا دزی کے زیوتای وسول بیا چکلا مش گاڑی کسٹم کرل اس دے کسٹم پا اولو بندے چھ مش رسی آخا گاڑی پی رو والی دی مش نا لاس لازرا پینزلاس پینزلاس زرا ری پا دل یار بندے و موږ ډېر سخت تنګوي چې په نیم پولیس وي میشته وتلی وي او بله ورځ د شپې پرې غوړی 15,000 روپۍ د لوچای نه د کوواټ د سروې غره پرې مونه وکړلې دغه په پښتنه په علاقه کې چې کیم میش ګرځې لکه په ځیزاخ کې چې ګرځې او چې کیم د پنجاب په علاقه کې ګرځې لکه په جنات کې چې روانوي ته تک بده خبره نه کوي علي صرف نوم د ورځې وزیرستان یا بس دا تنګول خامخا دی ورکوي.
نور محمد هم د شمالي وزیرستان ایجنسی اوسېدونکی دی او په پېښور سکیم چوکې د ټرکونو یو اډې مالک دی. دوی وایي اوس د دوی کاروبار مخ په وړاندې روان دی. د وزیرستان زیاتره ټرکونه اوس د کراچۍ او وزیرستان پر لور مالونه وړي ځکه چې دغه تا ورته کرایا ښه میلاویږي.
کراچۍ ته چلې دا مخته ټیم شه 35,000 واته چلې دا 35,000 سومیر هم شاته چلې دا کری افغانستان مولینه ون بلولې پرې سیده مشپایریا منده په دا هم دراون دی ټول تقریبا روزانه 15 شپږ او 10 گاڑی لگی گاڑی کو ڈیر داری لمبر پلمبری سبھی ہوئی کلور بیداس بھی پاور سے 40-50 گاڑی ہزار مسی ڈے کاروبار خوش ہوں حکومت پھول ماسی مشتا خرٹینا چاہیے یو ٹیکس والا گئی کلب بل ٹیکس والا گئی کلت صحیح صبح لگائی کلت صحیح صبح لگائی وہ ڈیر جیت مشکل آتا ہے گاڑی بازور تھا نشین نہ ہوتا ہے سیدھا گاڑی میں سبتا یو روٹین جوڑ کے پاور سے یو ٹیمر تھا جوڑ کو حکمت میں ان شاء اللہ مشکا روباری آخا پر مخا سہارا اونسی
نہ ڈرائیوران ہوتا ہے گیلے موچے کلا دا پولیس ہو یو ڈی ایس پی عظمت خان مخیتا کے خود نو دو اخبل نظر سا پتا کا ڈبل اڑان دے کو
حالات سے یو پرابلم شته صرف وزیرستان سره تعلق نه لري دا خو چې پنجاب طرف ته ځي کابل طرف ته ځي دا چې په لارې باندې کوم د ټیکسونو معامله ده دا چلیږي البته وزیرستان طرف ته چې ځي هلته یو اضافي چیکنګ لږ زیات دی او هغه کسان بیا زیات سفر کېږي صرف د چیکنګ په وجه باندې.
دا شمالي او سویلي وزیرستان ډرایورانو نه پرته د قبایلي سیمو عام خلک هم په دې نظر دي چې کله نه په ملکي حالات کړکېچن شوي دي نو په بندوبستي سیمو کې دوی د ګڼو ستونزو سره مخ کیږي او ورته شک په نظر کتلی شي. د ټرکونو ډرایوران او کنډکټران وایي که هر څومره مشکل وي خو دوی خپل همت کله هم نه دی بیللې او د خپل کاروبار مخ په زیاتېدو لپاره به پوره پوره هڅې کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
موج او متلونه
د جان بد د ولومیان د بل بد د کلمیان
د پیښو تیر نه کیږي
جام سور سمیرای وستود
خبرونه مج او متلونه ل مشال رادیو صد هر جمعه پورت د مازیګر په پاوکم څلور بجې
اوستیو راپور د پښتو ژبې د ولسی سندرغاړي ابراهیم مومند پاړه چې د تیر وړو کې اختر پښپا دوبې ته د اختر پروګرامونو لپاره تللی وو اولته د زړه د دورې لکبله و مړ شو. د نوموړي مړې تیرې نهې په ورځ د خیبر پښتونخوا په نوخار کې خاورو ته وسپارلې شو. د ابراهیم مومند د ژوند په اړه د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر یو راپور لري چې ټول به په شریکه وورو.
کسا هم د پښتو موسیقۍ نوې رجحانات خپل کړي دي او د نو نو سندرغاړو دراتګ نرسته پښتو موسیقۍ کې هم د مقابلې رجحانات زیات شوي دي او ځان د موسیقۍ په میدان کې ځای جوړول ډېر ګران شوي دي. خولې پدې کې داسې یو اولسي سندرغاړی ابراهیم مومن هم موجود وو چې د اولسي موسیقۍ سره سره یې فلمونو کې هم نوم پیدا کړی وو او د رښتیا کې یو څو سندرې د فلمونو لپاره هم ویلې وې کوم چې په اولس کې ډېرې مقبول شوي وې. ابراهیم مومن د وړو کې اختر پښپا دوبۍ ته د موسیقۍ د پروګرامونو لپاره تللی وو او دروانی میاشتې په 15 نیټه د زیارت په ورځ د زړه له دورې له کبله دوبۍ کې په حق ورسېدو. ابراهیم مومن کال 1988 کې 400 شیرپاو کلی کې پیدا شوی وو او بیا وروسته یې پلار نوخار کابل ریور ته کډه وکړه. ابراهیم مومن د کال 1988 نه د موسیقۍ دنیا ته مخه وکړه او د ملګرو محفلونو او حجرو کې به د ټنګ ټکور پروګرامونه کول. خولی کال 1995 خواوشا کیے په باقاعده توګه د خپل فن آغاز وکړو. د ابراهیم مومن د فن په حواله موسیقار شاکر زیب نو شیروی مشال ریډیو ته صداسي ویل
هغه چې څومره خو فنکارو دا غین از یو لوی زیات یو لوی انسانو او هر وخت به په مخ باندې خندا مسکا تقریبا د مو ټول محفل یا ټول مجلسونه چې کوم دي نو دا غنه بغیر انګړ دي او دا کمه د مخ خل کې د مسکا یو نیم کال مخ کې ما دی او د سندر د کاټ کړی چې پای کې وای چې زبنن غدی کې موثر تماشا کوي او ماغه غانا ډیر وخت خوش شي چليږي ته اوس پور چليږي تقریبا دو کال تخلاص کی غانا چليږي نه په بل یو فلم مال جواب راغې کې هم د دې سندره مشهور شي او چې بنگلا واچوي
پد خوشال دا او د مست دا پد خوشال دا او د مست دا اوس په جما میدان تا بنگلا واچوي بنگلا واچوي پاسے ملګرو پکوایلا سونا پاسے ملګرو پکوایلا سونا اوسے پجما میدان تا بنگلا واچوي بنگلا واچوي
اے آر انور سوچ دے ابراہیم مومن دا موسیقی استاد پاتشوے دے دے ابراہیم مومن پہ حقلا وائی
کیا دا پر دارو خدے پاک دا ذہن دا سے جوڑ کرے ہو چاہتا پر کم یو غزل کم گانا یا کم روکھائی دے گئے ناگم فردی کی سرز یاد یا لٹون دا چیرہ دا غزل دے معلومات ہے کہ چیدہ پر کم راک کے لیا پر کم راگنے کے لیا پر دے کی کم کم سرون دے گیا دا سرون کم کم دے کے کیفیت پر دے کے انوال دے کنا پر دے سرون گڑے زیاد لٹون کو دو تقریبا دا زمانگا علاقائی چکم دا گلے چنے اسو راگنے لے پر دے باندے آگا خبارہ برا آگا روبائی پولا و خبارہ برا غزل بے لوگ اوٹا پہنچا
اولسی سندرغاڑے جلیل شبنم وائی چی ابراہیم مومن دا سٹیج بادشاہ وو او هغه دا اولس پا نبز پوہی دو دے وائی چی ابراہیم مومن ما سرا پا کلونو کلونو یو زی پروگرامونا کڑی دی نموڑی مشال لیڈیو تا زیادہ کڑا
ابراہیم مومن صرف یو فنکار یا یو گلوکار یا یو موسیقی والا اگا یو شخصیتو دا موسیقی فداغی که دیر کم فنکاران یا گلوکاران وی چی اگوی تا بدا مقام حاصل وی چی لن ابراہیم مومن پا کم زیبان ولار پا کم مقام مندہ دیر و کم سندرغاڑ
ابراہیم مومن ملگرے اور شاعر وحید الرحمان ضیا مشال ریڈیو تو ویل چی ابراہیم مومن ڈیر تودے سڑے تیرے کڑی دی خولے کل چپ ہاگا وقت راغ نو ددی دنیا نے اس طرح پٹکڑی نموڑے زیادہ
مطلب جامع خشور اٹھے لگا پاسا نشو کا نا رحم کو شاکر ادھر جانے دا سندر کا بنن گری گا موتا ستا ماشک آگا فلم دا پر دا گانا دو کا دا گانا دی رہے لارا دی گانی دا وجی دی پدی لگ وقت کی دودری پر دو بیتم لارو پی نرو رو پی اللہ رانا کا زما در خدوش تو ما سر دیر دو وقت نتوا سلامو او اگا دا سیو انسانو چی آگا با کم محفل ترالو که آگا محفل که با دیر پریشانی یا دا سی جگر شیو یا دا سی مسئلہ بوا خوش دی با کل دی محفل ترالو ناغا محفل برنگین شو
دغه شان دی ابراہیم مومن رور مسلم مومن مشال ریڈیو تو او ایل چی دیو فنکار نه علاوہ هغه یو خرور او مشر وو نو مولی دی ابراہیم مومن د جون پاړه مشال ریڈیو تا ویل
یره جی تن خو پخ پرځای کنه زبر د ذات جون خبره کوم چې موږ سره کوم تعلق کنه نو زما خلانی مور پلار دواړه وفات شي ولې اوس په فورم کې دا احساس نو شي چې موږ مور پلار نن موږ دا احساس دا ساجي به خو دا چې زه ستاسو سویم چې مطلب دا هر مسلې د بار با خپل وس کول که هل کول شو کنه ولې خپل اجازه کول شو کول له هر څه سره سره موږ سره چې موږ رونو یا کور نه سم څوک هم چې هغه بار خبرې لکه دا چې کسمنې چې هغه وسره خنه کول چې سم په وس کول لکه دا چې یو عجیب طبيعت بل ځانې لکه موږ خو نه شو ویل د مور پلار نه
د یادونه ولدا چې د ابراهیم مومن مړې د دوبۍ راوړو نرستو د تیری نهې پورس په شلم ستمبر نوخار کابل ریور لوی مخبره کې خاورو ته وسپارلې شو سیراز زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو نوې خبرونه د نړۍ رنگونه په دې خبرونه کې درته د نړۍ لا ګټ ګټ حیرانوونکي او په زړه پورې خبرونه کیسی او د پیښو حال راو د نړۍ رنگونه د چهارشنبه یا د شروع په ورځ اوریدل شي
او زمونږ ونیز خبرونه د اقتصادي نړۍ د اقتصادي نړۍ په نننۍ خبرونه کې د نړیوال اقتصاد په اړه راپور اوریدل شي په لغمان کې د بیا ودانې له حاله به هم خبر شي او وابوري چې څنګه افغان سوداګران کولی شي خپل مالونه نړیوال بازار ته ورسوي د خبرونه تاسو د پاره پامیر ساحل وړاندې کوي
اقتصادي نړۍ
ستړي مشاهده اقتصادي نړۍ په نننۍ خبرونه کې د نړیوال اقتصاد په اړه یو رپورت لرو. په لغمان کې د بیا ودانۍ له حاله به هم خبر شي او وابه چې څنګه افغان سوداګران هڅه کوي خپل مالونه نړیوال بازار ته ورسوي. لمشال رادیو سره اوسئ. د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف ویلي د نړۍ اقتصاد یوې نوې خطرناکې مرحلې ته رسیدلی دی. آی ایم ایف وایي دا ځکه چې په نړۍ کې اقتصادي وده ډیره ورو ده. دا خبره د آی ایم ایف مشر اقتصاد پو اولیور بلانچرد د سه شنبې په ورځ د خبری غونډې پر مهال وکړه.
نړیوال اقتصاد یوې نوې خطرناکې مرحلې ته داخل شوی دی. اقتصادي رغونه ډیره کمزورې ده، اوس قوي پالیسیو ته اړتیا ده، هم د اقتصادي وضع د ښه کولو لپاره او هم د خطرونو د کمولو لپاره.
آی ایم ایف ویلي په امریکا او د یورو په کارونکو هیوادونو کې سیاسي او اقتصادي اندېښنې دا هیوادونه بیرته له بحران سره مخامخولی شي. آی ایم ایف اټکل کوي چې د 2011 زیږیز کال پر مهال به د نړۍ ټول ناخالصه پیداوار 1.5% زیات شي. د پیسو د نړیوال صندوق په خبره نړیواله اقتصادي وده به په 2012 زیږیز کال کې 4% کموي، ځکه چې د یورو کارونکو هیوادونو مالی سکتور له ګډوډۍ او تاوان سره مخامخ دی. آی ایم ایف د خپل اټکل تر مخې د یورو کارونکو هیوادونو لپاره د روان زیږیز کال پر مهال د اقتصادي وده سطح 1.6% ته ښکته کړې ده. د جون په میاشت کې د همدې ادارې د اټکل تر مخې وده 2% وه. آی ایم ایف ویلي د نړۍ تر ټولو لوی اقتصاد یعنی امریکا به تر راتلونکو کالونو کمزورې وده ولري. د یو بل خبر تر مخې د پیسو د نړیوال صندوق د مالی استحکام په اړه په تازه رپورت کې خبرداری ورکړل شوی دی چې نړیوال مالی نظام د 2008 زیږیز کال د بحران په نسبت اوس زیات له خطر سره مخامخ دی. د نړیوال مالی ثبات په اړه داسې رپورت هر کال دوه ځلې آی ایم ایف خپروي. په رپورت کې ویل شوی چې ځینې اروپایي بانکونه په ځانګړي ډول کمزوري دي او ورته په کار دي چې په سمدستي ډول د سرمایې سطح قوي کړي. رپورت وایي ویرونکې خبر دا ده چې ځینې حکومتونه ښایي پر پورونو دیوالیه شي او دا چې ښایي نړیوال اقتصاد یو ځل بیا بحراني شي. هلته د آی ایم ایف لټینګار سره سم یونان د کفایت شوارۍ ګامونه لا نور پیاوړي کړي دي. د پنجشنبه په ورځ په یونان کې خلکو د حکومت د دې ګامونو پر ضد احتجاج هم کړی دی.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدلې.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را لتیری شو.
نو دې کې د خپکې دوس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونې اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تبصرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال رادیو خبرونه واورم.
هو، ورشه.
تر وقفه وروسته خراغلاست. د افغانستان د لغمان په قرغې ولسوالۍ کې د امریکا د مرستو د پراختیا ادارې په ملاتړ د نهر کریم په نامه د یو کانال کار بشپړ او د سیمه ییزو خلکو ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د دغه کانال د جوړېدو له کبله له 10,000 جریبو زیاته ځمکه تر دایمي اوبو لاندې شوه او ورسره سلګونه جریبه وچه ځمکه هم د خړوبېدو جوګه شوه. په دې اړه د محمد داود وفا رپورټ اورو.
د امریکا د مرستو د پراختیا ادارې په 1500 ډالر لګښت د لغمان ولایت په قرغیو ولسوالۍ کې د نهر کریم په نامه یو لوی ویاله ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. دا ویاله 10 کیلومتره اوږده ده او په جوړېدو یې زرګونه جریبه کرنیز ځمکه د سیلاب او وچکالۍ له خطره وژغورل شوه. د ایډیانی او موسسې سیمه ییز انجینر محمد نبی د پنجشنبه په ورځ د دغه کانال یا لوی ویالې د پرانیستو په وخت وویل له عادي کرنیز ځمکو پرته سلګونه جریبه نوره وچه ځمکه هم د دغه کانال تر اوبو لاندې شوه. وویل
دغه د ناری کریم پروژه چې د کرغې ولسوالۍ د لغمان په ولایت کې موقعیت لري چې نن ورځ تاسې عملا د هغې پرانیستنه وکړله دا لس زره جریبه ځمکه خړوبه یې او په دې باندې 15 لک امریکایي ډالر د 12 میاشتو په موده کې په مصرف رسېدلی دی چې په اوسط ډول په دې ویله کې په ظرف د 12 میاشتو کې 168 مزدورانو کار کوله کله هم د مزدورانو تعداد زیاتېده او کله هم د مزدورانو تعداد کمېدله د دې پروژې مهم لاسته راوړنه چې د پروژې په اخره کې 14 کیلومتره اوږدوالی لري دا ناری کریم پروژه 1500 جریبه ځمکه نوره به خړوبه شي نوره به ویشي
د لغمان ولایت سیمه ییز مشران د نهری کریم د جوړېدو له امله ډېر خوښ وو دوه تنه یې وویل
د قرغیو په ولسوالۍ کې چې اعلانو کوم کار کړی دا ډېر ښه کار کړی د اصل په سره کې د قرغیو د ولسوالۍ د قومونو په نمایندګۍ موږ تاییدوو او د نهر کریم دا یو لوی ولا هغه د ویاله ده چې د زمنګ د قرغیو د ولسوالۍ د چارباغ منډیقه او تر درونټي پورې دغه ټول ځمکه خړوبې او ډیر ښه کار کړل سل په سل ټول قومونه تاییدي او خدای وکړي چې هم دغه سر کار زمنګ په قرغیو ولسوالۍ کې دانو نور مو کوي
د منګه دغه منطقه تر سربند پورې دا ټول د سیلاب نه خلاص دي او بوورو نه خلاص کورونه زمنګ بچ شو ځمکه زمنګ بچ دي او مخکې د دې نه کال سیلاب راته نو دا ویاله به تخریب کړ ویاله به تخریب شو کم فصل چې په دې مزکه کې ولاړو تقریبا تر 6000 جریبه مزکه خو به ان شاء الله نو دا به تر شو چې بیا دا ویاله جوړې ده د مزکه دا فصل دې مېزته او اوس د خدای فضل ده چې فصل دې مېزه نه زی
ایډیا نه و موسسه چې د امریکا د پراختیا ادارې قرارداد ده په لغمان کې فری سړکونه پلونه او بیلا بیلې کرنیزې نورې پروژې هم تطبیق کړې دي
د لغمان ولایت د بیا ودانۍ او بیا رغاونې د یوې پروژې لحالا محمد داود وفا خبر کړی د امریکا د سوداګرۍ وزارت او د افغانستان د صادراتو د پراختیا ادارې په ګډه په کابل کې د غالیو پلورونکو او صنعتکارانو ته یو روزنیز پروګرام جوړ کړی و دغه روزنیز پروګرام هدف دا و چې څنګه افغان صنعتکاران په امریکا کې خپلو غالیو ته مارکیټ یا بازار پیدا کړي د روزونکو له خبرې سره سم دوی به خپلو دې ډول پروګرامونو ته دوام ورکړي په دې اړه نور حال له کابله د اسدالله لودین په رپورټ کې واوري
په داسې حال کې چې د غالیو صنعتکاران په بهر کې د خپلو غالیو د بازار له نشتون څخه شکایت کوي ځینې امریکایي سوداګر غواړي افغاني غالیو ته په امریکا کې بازار پیدا کړي د امریکا د سوداګرۍ وزارت او د افغانستان د صادراتو د پراختیا ادارې په همدې هدف افغاني غالۍ پلورونکو او اوبدونکو ته یو ورځنی روزنیز پروګرام هم جوړ کړی و د امریکا د غالۍ سوداګر او دغه روزنیز پروګرام روزونکي راب لیه اویل دوی له دې لارې غواړي افغان غالۍ اوبدونکو او سوداګرو ته ځینې سلام مشورې ورکړي او غالۍ ته په امریکا کې بازار پیدا کړي
The program is designed to help the Afghan rug trader. In other words, the
دایوای دغه پروګرام د دې لپاره جوړ شوی و چې افغان سوداګر او د غالیو صنعتکاران خپل غالی امریکا ته ولېږدوي. موږ دوی ته دا ښیو چې د امریکا مارکیټ کوم غالیو ته اړتیا لري. په نړۍ کې څو ډول غالۍ جوړیږي، خو امریکا دا مهال د افغاني غالیو کیفیت، ډیزاین او رنگ ډیر خوښوي. دغه پروګرام د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې جوړ شوی وو او شاوخوا 100 صنعتکارانو او غالی پلورونکو پکې د هیواد له ګوټ ګوټ څخه ګډون کړی وو امریکایي سوداګرو غالی پلورونکو ته ډاډ ورکړ چې خپل تولیداتو ته ادامه ورکړي ځکه چې په بهر کې یې ډیر مینوال پیدا کړي د افغانستان د صادراتو اداره وایي دا لومړی ځل دی چې امریکایي سوداګر داسې پروګرام جوړوي او له دې وروسته غواړي چې دغه پروګرامونو ته دوام ورکړي د صادراتو د ادارې یو مسؤل محمد نصیر نوري وویل چې دوی په پام کې لري د تورت پروګرامونه په نږدې راتلونکو کې په هرات او مزار کې هم پلي کړي
دا تجربه په دغه هدف باندې موږ د ټریننګ ورکشاپ دایر کې د مول بخش او د درې بخش لري چې په کابل کې او هرات کې او مزار شي کې به ان شاء الله د دوه نورو لټون کې به ورسته دا ورکشاپونه دایر شي په نسبت له تیر کال نو اوس د افغاني غالي تولید هم زیات شوی دا او هم با کیفیت شوی دا نزد من مخکې کولای تا اوس د افغاني غالي ته تقاضا په خارجي مکتونو کې زیات شوی دا ان شاء الله امید شته چې له خیر سره په دغه ورکشاپونه په تدویر سره او نور هم د افغاني غالي ته همکاري وشي
د پروګرام ګډونوال هم ډیر خوشاله بریښېدل دوی وویل چې دغه پروګرامونو له لارې به غالي امریکا ته لاره پیدا کړي او په ښه بیه به وپلورل شي غالي د افغانستان له عمده صادراتو څخه دي چې په دې وروستیو کې تولید نور هم زیات شوی دی د دغه صنعت کاروباریان شکایت کوي چې پاکستان تر ډیره حده غواړي له افغاني غالیو څخه د ځان په ګټه کار واخلي. دوی وایي پاکستان د افغانستان غالۍ اخلي او وروسته خپل مارک پرې وهي او په نړیوالو بازارونو یې پلوري.
د اسدالله لودین رپورټ مو واورېده. له دې سره د اقتصادي نړۍ نننۍ خپرونه پای ته رسي. په مخه مو ښه
اقتصادي نړۍ. الازهر د نړۍ تر ټولو لرغونی او لوی اسلامي پوهنتون دی چې د پاکستان او افغانستان په ګډون د یو سل شپږ هیوادونو پنځه لکه زده کوونکي درس پکې وایي. د الازهر د شهرت لامل څه دی؟
د ازهر پوهنتون خو په دې باندې مشهور ده چې د یو اعتدال او منځروي د اسلامي دین لارښود دی.
الازهر په نړۍ کې څه پیغام خوروي؟
اعتدال سره، تسامح سره کاروالی او د زنګو ملکونو کې کم تعصب دی دا کم شي.
په اسلام او الازهر ځانګړي 19 پروګرام کې به د الازهر په هنتون تاریخ، ارزښت او د معتدل اسلام پر خورولو بحث کیږي. دا پروګرام تاسو هر جمعه سهار 9:30 او هر شنبه مازیګر 3:30 د مشال رادیو لاري اوریدلای شئ.